السلام علیکم مشال ریډیو ته ستریم شو اوریدونکو وخت په پیښور کې د مازیګر 15 بجې دی نن د زیارت ورځ او د 2020 کال د نوومبر 13 نیټه ده زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم په روان یو سات کې د پارلیمان د غړې هونډې په کوټه کې د ګرانې خلاف د پی ډی ایم د جلسې او د قبایلی ستکونکو د غوښتنو سره سره پر یو شمیر نور موضوعات هم راپورونه لرو او ریدلې مهیروي خو لومړی راځو د دې سات خبرونو ته وړاندې کوونکی احمد الله دی
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی په پاکستان کې د حکومت مخالف غوندونو پرون له پارلمانه منزور کړل شوی قانونونه په عدالت کې د چیلنجولو اعلان کړي تایش وسلوالې ډلې په کابل کې د هغو دوو چاودنو مسولیت منلې چې په کې لک تر لګه یو تن وجل شوی او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په افغانستان کې د ممکنه بشري ناورین خبرداري ورکړي د خبرونو تفصیل په پاکستان کې د حکومت مخالف غوندونو د الکترونیکی ماشينانو لاره انتخابات کول ترڅنګ له پارلمان یو شمیر منزور شوی قانونونه په عدالت کې د چیلنجولو اعلان کړي دي پروند انتخاباتي اصلاحاتو قانون په حق کې 221 او مخالفت کې 203 رائے ورکړل شوی د قانون وړاندې کولو پر مهال حزب اختلاف لغونډه بایکاټ وکړ وروسته د اپوزیشن مشر شاباز شریف او د پیپلز پارټي مشر بلاول بټو زرداری په خبري غونډه کې دریس خپل کړ چې د قانون سازي پر مهال قواعد او ضوابط په پام کې نه دي نیول شوی او دوی به په هر ځای کې مخالفت کوي حزب اختلاف تور پوری کوي چې د عمران خان په مشرۍ حکومت د الکترونیکی ماشينانو لارې پر راتلونکو انتخاباتو کې داندلې کول غواړي خو د دې په جواب کې د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشي د پارلمان غړي غونډې ته وویل چې له دې قانون سره به راتلونکو انتخابات نور هم شفاف شي پښتونخوا امن جرګې د ملاکند ضلع په سخاکوټ کې د ټولنیز فعال او خبریال محمد زاده د وژنې د عدالتي پلټنو غوښتنه کړې ده محمد زاده د نومبر په 8 نیټه وسلوالو وجلې وو د پښتونخوا امن جرګې مشر سید کمال پرون په پیښور پریس کلب کې خبري غونډه ته وویل چې حکومت یې غوښتنه ونه منله نو د نومبر پر 28 نیټه باندې خیبر پښتونخوا اسمبلی مخې ته احتجاجي مظاهره ترسره کوي د نوموړي وینا وا
نن نو یو سوشل اکټیویست صحافي هغه چې کوم دې به درد سره یو مافیا مړ کو او لګیاوی وفته مالته چې کوم دې په سړکونو باندې چغې سوري وایي اوس دلته راغلی بل په صبح اسمبلی ته ځو او بیا لکه کله کې نو موږ ته خدای ډېر مشکلات جوړ شو
حکومت د پښتونخوا امن جرګې د غوښتنو په اړه لاڅنه دی ویلي خو د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر محمود خان د پیښې نوټس اخیستی و چې وروسته بیا لیوي ځواک په پیښه کې د تورنو دوو کسانو د نیولو دعوه وکړه دایش وسلوالې ډلې په کابل کې د هغو دوو چاودنو مسولیت منلې چې په کې لک تر لګه یو تن وجل شوی او شپږ نور جوبل شوی دي د افغانستان طلوع ټي وي د یو طالب چارواکي په حواله ویلي دغه مرګ جوبله د نومبر په 18 د کابل په لویدیز کې د دشتبرچی په سیمه کې چرته چې زیاتره شیاګان اوسیږي رامیاسته شوی د طالبانو په مشرۍ د حکومت د کورنو چارو وزارت ویان سید خوستی ویلي په جوبلو کې درې ښځې هم شاملې دي د طالبانو یو چارواکي ای اف پی خبری ایجنس ته ویلي چې دوه کسان پکې وجل شوی او لومړنی معلومات خي چې بم په یو منی بس پورې تړلې وو چارواکي وای په دې اړه یې پلټنې پیل کړې دي دوی مچاودنه څو سات وروسته د کابل په لویدیس کې د چارای شهید په سیمه کې وشوله اینی شهیدان وای په دوی مچاودنه کې هم مرګ جوب لاوخته خو کرش میرې نه د سرګنده د اسلامي دولت خراسان ډلې په ټلګرام کې په یو خبره شوی اعلامیه کې داوه کړې چې په دوه چاودنو کې شل شیاګان وجل دي د افغانستان لپاره د جرمني او هالند ځانګړي استازي کابل ته تللی دي د طالبانو حکومت ویلي چې دغه ځانګړو استازو نن پار کلم رستيال مولا عبدالغني برادر سره خبرې کړې برادر د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لومړی مرستيال دی ملي تلویزیون په دې اړه یو لنډ بیان ورکړی او ویلي دي چې طالب چارواکو او د جرمني او هالند ځانګړو استازو پر اړیکو بشري مرستو او د افغانستان د اقتصادي او ټولنیزې وضعې د ښې والی په تړاو بحث کړي د جرمني ځانګړي استازي جسپر ویک د هغو شپږو سو میلیونو یورو بشري مرستو یادونه کړې چې څه وخت مخکې جرمني له افغانستان سره ژمنه کړې وه او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په افغانستان کې د ممکنه بشري ناورین خبرداري ورکړې د بور الاینس د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د نومبر په 18 نیټه ویلي چې د افغانستان له 38 میلیونه وګړو څخه 80% خلک د لوګي له بحران سره مخامخ دي او خایدا وضعیت په ژمي کې نور هم بدتر شي نوموړی وویل باید نړیوال هرومرو داسې لارې چارې ولټوي چې له مخې افغان اولس ته مالی مرستې ورسیږي، ځکه افغانان ځانونه متروکه او هېر کړل شوي احساسوي او داسې ګڼي چې دوی ته د هغه څه سزا ورکول کیږي چې پکې د دوی هیڅ قصور نشته. هغې وویل چې په طالبانو لګول شوو بندیزونو بانکي نظام فلج کړی چې له کبله یې په اقتصاد هر اړخیز اغیز شوی دی. نوموړي د شورا غړو ته ډاډ ورکړ چې ملګري ملتونه به پوره هڅه کوي چې یقیني کړي چې پیسې د طالبانو لاس ته ونه لویږي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکار احمد الله نه اوریده. تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې به واوري د پاکستان پارلمان په ګډه غونډه کې 13 ورځ انتخابات د الکترونیکی ماشينونو لارې کولو لانجمن قانون منزور کو، خو اپوزیشن ګوندونه وایي
حکومت نن د ای وی ایمز په شکل کې اوراسي قانون منزور کړ چې روان الیکشن د نن متنازع شو.
د مخالفو سیاسي ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوریت غورځنګ د ګرانۍ پر ضد پرون په کوټه کې جلسه کړې. د فاټا دستکونکو سازمان وایي د قبایلي ضلعو په خیبر پختونخوا کې د ورګډولو پر مهال چې حکومت ورسره کومې ژمنې کړې وي هغه یې نه دي پوره کړې.
کمی حالیا نرسنگ برتی شوی په 481 پوسټونو باندې صرف 29 کسان مقامی برتی شوی او نور ټول غیر مقامی راغلي. دا غین علاوه فیک ډومیسایلز جوړیږي او په هغه زمون چې
او د شمالي وزیرستان د جنکو د یوازینی کالج استادانه وای هلته د سہولتونو د نشټوالي سره مخامخ دي.
د واحده اداره دو په نورت وزیرستان ډیسټریکټ شي د فیمیل هایر ایجوکیشن 42 چې مش د سیمرا سټوډنټس میټرک پاس اوټ کیږي د انرولمنت 42 چې د لامیش سره وشي.
له مشال سره واوري تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو. د پاکستان د پارلمان غړي غونډې پرون یو شمیر قانونونه منزور کړل چې پکې د انتخاباتو د الکترونیکی ماشينونو لارې کولو لانجمن قانون هم شامل دی. د دې قانونو ته منزورې پر مهال حزب اختلاف په پارلمان کې دنه سخت احتجاج وکړ او لغونډې وتل. دوی تور پورې کوي چې د ماشينونو لارې لټاکونکو کولو څخه د حکومت هدف په راتلونکو انتخاباتو کې داندلی کول دي، خو حکومت بیا وایي چې لدې سره به ټاکنې په شفافه توګه ترسره شي. د دې قانون په حق کې 221 او مخالفت کې 203 رائے ورکړل شوې. حزب اختلاف اعلان کړی چې قانون به په عدالت کې چرنجوي. نور تفصیل له اسلام آباد گوهر مسید راکوي.
د پارلیمان نه پاس کېدونکي بیلونو په اختلاف باندې د اپوزیشن ګوندونو د پارلیمان نه احتجاجن واک اوټ کړو او د اپوزیشن لیډر میا شهبا شریف په مشرۍ کې د پیپلز پارټۍ مشر بلاول بټو زرداری، د جی یو آی اف په پارلیمان کې مشر مولانا اسد محمود، د جماعت اسلامي په پارلیمان کې مشر سینیټر مشتاق احمد، د اے ان پی په پارلیمان کې مشر امیر حیدر خان هوتی او د نورو اپوزیشن ګوندونو مشرانو دا اعلان په یو پریس کانفرنس کې وکړو چې دوی به دا منظور کړي شوی بیلونو په خلاف سپریم کورټ ته ځي. په دې موقع اپوزیشن لیډر میا شهبا شریف خبریالانو ته وویل چې نن د پاکستان د تاریخ تور ورځ ده. نن د پاکستان د پارلیمان د تاریخ په ټول نه تور ورځ ده، ځکه چې ای وی ایم بل یې منظور کړی دی او د ای وی ایم بل یا الکترونیک ووټنګ مشین د اول نه الیکشن کمیشن رد کړی دی او ورسره په پارلیمان کې د اے ان پی مشر امیر حیدر خان هوتی مشال ریډیو ته وویل چې کم بیلونه نن حکومت د پارلیمان نه منزور کړی دي دا په حقیقت کې د حکومت ناکامي ده، کامیابی نه ده. امیر حیدر خان وویل
د حکومت تعداد کم او باوجود د دې چې هر هر به استعمال شوی دا پر دې ورو دوه ورځو کې چې خلک اجلاس لراشي او اپوزیشن منع کړی شي. دویمه خبره ده چې د 2018 د انتخاباتو تنازع لا حل نه ده. کوشش دا پکارو چې روان الیکشن د یو داسې نظام لاندې وشي چې په هغه کې دوباره هیڅ چاته د اعتراض کولو گنجائش پاتې نشي. د هغه باوجود حکومت نن د ای وی ایمز په شکل کې یو داسې قانون منظور کړ چې روان الیکشن د نن نه متنازع شو.
په بل اړخ د پارلیمان ګډې غونډې ختمېدو نه پس د اطلاعاتو چارو وزیر فواد چودري د خبریالانو مخکې دا اعلان وکړو چې په پاکستان کې به راتلونکي انتخابات د الیکٹرانک ووٹنگ مشین پزریا باندې کیږي. په ډیر کوششونو نه پس نن اوورسیز پاکستانیانو دپاره د ووټ اختیار ملاو شو. په نن نه پس په پاکستان کې د انتخابات هغه تیر او زاړه طریقه کار ختم شو او راتلونکي انتخابات به د الکترونیک مشین په ذریعه باندې کیږي. د یادونې وړ دی چې د پاکستان صدر عارف الوی د نومبر په 18 نیټه باندې د پارلیمان ګډه غونډه یعنی د قومي اسمبلی او د سینټ په یو ځای باندې یو غونډه راغوښتې وه. د دې غونډې مقصد دا و چې کم په 25 نه زیات آرډیننس صدر مملکت جاری کړي دي چې هغه د پارلیمان نه په اکثریت سره منظور شي، ځکه چې صدارتي آرډیننس د یو مخصوص مدت دپاره قانون وي، خو هغه که د پارلیمان نه په اکثریت سره منظور نشي نو هغه نه آرډیننس پاتې کیږي او نه قانون پاتې کیږي. په دې غونډه کې چې کوم مهم بلونه منظور کړل شول په هغې کې یو الکترونیک ووټینګ مشین بل او کلبوشن یادو ته د عالمی عدالت نه د انصاف متعلق بل، اینټی ریپ بل 2021 او د پاکستان نه بهر اوورسیز پاکستانیانو ته د ووټ اختیار ورکولو حوالې سره بل، او ورسره سټیټ بینک آف پاکستان بینکینګ سروسز کارپوریشن ترمیمی بل هم پکې شامل و. دا خبره هم د یادونې وړ دی چې کله هم د پارلیمان ګډه غونډه روانه وه په دې دوران کې اپوزیشن او د حکومت ترمنځ سخت خبرې هم په غونډه کې وشوې. ګوهر مسید، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړئ.
د مشال ترڅنګ اوسې اوریدونکو، د مخالفو ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوری غورزنګ د ګرانۍ پر ضد پرون په کوټه کې جلسه وکړه چې ورته د غورزنګ مشر مولانا فضل الرحمن، د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ چیرمین محمود خان اچکزی، د نېشنل پارټۍ مشر ډاکټر عبدالمالک بلوچ او نورو سیاسي مشرانو ویناګانې وکړې. دوی د عمران خان په مشرۍ حکومت باندې تور پورې کړ چې د اقتصادي تګلارو له کبله خلک د ورځنۍ لګښتونو پوره کولو لپاره خپلو اولادونو خرڅول تاړ شوی دی. پی ڈی ایم د پاکستان په مختلفو خارونو کې د ګرانۍ خلاف د جلسو اعلان کړی چې وروستۍ هغه به په لاهور کې وي. بلخوا وزیر اعظم عمران خان تور پورې کوي چې اوسنی ګرانۍ د پخوانی حکومتونو د مالی درغلیو له وجې ده. نور تفصیل د کوټینا ایوب ترین راکوي.
په دې جلسه کې د پی ڈی ایم د جماعتو سره تړلي سیاسي کارکونکو نه هوازی په ګڼش مېر کې ګډون وکړي، بلکې دوی په لاسو کې د خپل ګوندونو بیرغونه راخستي او د وسنی حکومت په ضد څه داس شعارونه ورکول. په دې جلسه ته د جمعیت العلماء اسلام مرکزی امیر او د پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمان، د پښتونخوا ملي او میګوند چیرمین محمود خان اڅکزی، د بلوچستان نېشنل ګوند سره تړاو لرونکي پخواني اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوچ ترڅنګ، د مسلم لیگ نون ډلې مرکزی مرستیال مشر سردار یعقوب خان ناصر او د بلوچستان نېشنل ګوند مرستیال مشر ملک عبدالولی کاکړ په ګډون نورو مشرانو وینا وکړې. پر دې مهال د پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمان وویل چې د اوسنی حکومت له امله ملکی گرانی، بے روزگاری او غربت دومره زیات سوی دی چې لامل یې اوس خلک خپل بچیانو خرڅولو ته اړ سوی دی.
که هم مهنگائی، بے روزگاری، غربت، افلاس اور بد امنی کے اس ماحول میں عوام کے شانہ بسانا.
د پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمان وای چې موږ گرانی، بے روزگاری، غربت او د بد امنی په دې ماحول کې د ولس سره وژه په وژه ولاړ یو. موږ کوم نه مایوس کو او په وسله کې دی اوسی، ځکه چې موږ به مخته ځو او دغه ناجایز واکداران به د اقتدار څخه د باندې را وغورځوو. د جمعیت العلماء اسلام مرکزی امیر یو ځل بیا دا خبره تکرار کړه چې د داندلې د لارې راغلی اوسنی حکومت په ملک کې د راتلونکي انتخاباتو پر مهال یو ځل بیا د داندلې لاره خلاصول غواړي او په دې هڅه کې دی چې راتلونکي انتخابات د الکترونیک مشین د لارې وکړل سي، خو از بختلاپ د انتخابي اصلاحاتو په نامه یو بدلون هم قبول نه کړي. د کوټو جلسې ته د وینا کول پر وخت د پښتونخوا ملی او میگوند چیرمین محمود خان سگزی اویل چی دا بعد مرغه دا پاکستان بنیاد پا دروغ دی او دلتا چکم خلق دیر دروغ وای اغتا شویل کیجی زکه چی دلتا پر حق ویلو بندیز دی او چی سوک در اشتیا خبره کوی نو پراغه باندی بیا درا دا ایجنت نوم ایشودل کیجی او که بیا سوک دا آین او کانون خبره کوی نو بیا امکان دی چی وجیل تا هم بلارسی
جنوبی بلوچستان کے نام پہ 8 خرب روپے رکھے گئے اور اس طرف 50 ارب نہیں رکھے گئے کیا مطلب ہے یعنی آپ
محمود خان چکزے وچ پاکستان کی یو خطرناک لوبہ روانہ دا یو وقت دا یو سازش لاندی دا بلوچستان و غربی برخو تا 8 خرب روپے ورکول سوی دی او پشتنی برخو تا 50 ارب روپے ہم ندی ٹاکل سوی دا غنڈول دا پاکستانی طالبانو سره خبر روانی دی خود دا زائد خلقو سره هیڅوک و خبرو تا تیار ندی شاغل چکزی دا کامی اسمبلی دا غړی او دا پښتون تحفظ مومنت دی و مرکزی مشر علی وزیر دا گرفتاری او په زندان کې د بندي کولو هم په کلکه سره غندنه وکړه
علی وزیر کے باپ سے اس کے بھائی سے اس کے خاندان سے میری شناسائی 30 سال سے ہے
د پښتونخوا ملی او میګون چیرمین محمود خان سگزی وای چې د علی وزیر د پلار رور او خاندان سره زما شناخت تیرو 1.5 کلو رئیس دی د دې خاندان ولس کسان وجل سوی دی د پی ټی ایم سره د خلکو اختلاف کېدای سي لکن پی ټی ایم ډنډه نه دراخسته او نه توپک راپورته کړی دی خو پر دې برسېره علی وزیر په زندان کې ناسي او چې کم خلک ګولۍ چلوي هغه ته هیڅوک هم څه نه وایي د پی ټی ایم د جلسې ته د وینا کول پر وخت د بلوچستان پخوانی اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوچ وویل چې په بلوچستان کې د انساني حقوقو څخه سرغړونه روانه ده او تعلیمي ادارې په ازیت خانو کې بدلې سوې دي
اس کو ایک ویلفیئر سٹیٹ کی بجائے اس کو ایک سیکورٹی سٹیٹ بنایا دیا گیا ہے
د بلوچستان په خوانی اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوچ وایي چې د یو پلان لاندې ملک د ویلفیئر پر ځای سیکورٹی سٹیټ جوړ کړی دی چې تر څو دغه سوچ نوي ختم شوی او لس د طاقت سرچشمه نوي ګرځېدلې او چې تر څو آئین او پارلمان بالادست نوي او میډیا آزاد نوي نو تر هغه وخت پورې ملک ترقی نه بلکې د پسماندګۍ په لور روان وي که څه هم د پی ډی ایم د اوسنۍ تورو په اړه د حکومت له لورې تردم ګړی پورې څه نه دي ویل سوي خو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویل دي چې په ملک کې ګرانی د پخواني حکومت د درغلي یا کرپشن له وجې ده نوموړې دا خبره د نومبر په 16 نیټه په اسلام آباد کې د جیلم سړک د پرانیستې پر مهال کړې او ګوته یې و پخواني وزیر اعظم میانواز شریف ته نیولې او ویلې دي چې کله په هیواد کې حکمرانان غله او په درغلي کې کڼسي پیسې د هیواد څخه د باندې وباسي نو بیا په هغه هیواد کې دغه ډول ګراني راځي د کوم سره چې نن د پاکستان اولس مخامخ دی
د مشال تر څنګ اوسه د سحر لنه هو د مخام تر شپګو
تاسو مشال رادیو ته غوږیوریدونکو د پښتونخوا امن جرګې تیر مازیګر په پیښور پریس کلب کې په یو خبری کانفرنس کې په ملکند کې یو بشري حقوقو فعال او خبریال محمد زاده د بجلو په لړ کې د نومبر په 2 د خیبر پښتونخوا د اسمبلی مخې ته د احتجاجي درنې کولو اعلان کړی دی د جرګې مشر سید کمال شاوایی په کار د یو عدالتي کمیشن د دغه پیښې د پلټنو لپاره جوړ کړی شي او زر تر زره د عدالت ته د پیښې په اړه از خود نوټس واخلي د وړاندې د پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان هم د نومبر په 8 د محمد زاده د وجلو په ښاکوټ کې د ځای خلکو د یو لوی لاریون ورسته د غپیخې نوټه سخستلې و بیا د ملکړ لیوی سواک د محمد زاده په وجنه کې د تورونو دوه کسانو د نیولو ادعا هم کړی و نور تفصیل په خبره د غلام غوث نور
د پښتونخوا د امن جرګې مشر سید کمال شاه دا خبره په پیښور پریس کلب کې د نومبر په 18 نیټه په یو خبری کانفرنس کې وکړه هغه زیاته کړه
بدقسمتی دا ګوره چې تاسو ګوره چې دا وزیر اعلی چې نن دغه ملکان ډویژن سره تعلق ساتي زمونږ د دې صوبې چیف جسټس هم د ملکان ډویژن سره تړلی دی او دونه های پروفایل کیس شو د سو موټو خبر دا ګوره چې سو موټو څه شو اخر مونږ تاسو کوو چې افتخار چودري او دا ساکب نثار دی خو پر روزانه د دې خو بل کار نه او نن یو سوشل اکټیویست صحافی هیومن رائټس اکټیویست هغه چې کوم دی به درد سره یو مافیا مړ کو او لګیا یو هفته مالته چې کوم دی په سړکونو باندې چغې شورې وایي اوس دلته راغلی بل په څه بوې سم لیدو دا خو په ټلیفون دا پلین او دا ټول کیسې کتارې د هفته میاشتو نه بداشي جوړې دا کال نه غلګیا و چې زما د مرګ به ذمہ دار د ما انتظامیه
حکومتي چارواکو د محمد زاده د وجنې د پیخي روستو د پښتونخوا د امن جرګې د دې روستي خبری کانفرنس په ردی عمل کې سندي ویلي خو د پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان د دغه پیخي نوټس اغیسته دی وو او د هغې وروستو په ملاکنډ ضلع کې لیویز ځواک په دغه پیښه کې تورن دوه کسان هم نیولی وو. خو په خبری کانفرنس کې د محمد زاده د کورنۍ غړو وویل چې په ملاکنډ ضلع کې د محمد زاده د وژنې وروستو دوی د حکومتي ګامونو او هغلته کې په دغه وژنه کې تورن د دوو کسانو د نیولو نه مطمئن نه دي. د وژل شوي محمد زاده ورور عبدالجلال په دغه مهال مشال ریډیو ته وویل:
یو خو به تاسو ته ویم چې خو یو قامي شهید و، د ځان لپاره تر اوسه پورې خبره نه ده کړې. دا قام قبیل څونه مخلوق ته د هغې لپاره د انسانیت لپاره خبره کړې. بل هغه چې کم کسان بی نیول دا غی نمونگ تر وسه پوری مطمئن نیو چی دا ملزمان دیو کنه. کم اگریمنت چی زمونگ شوید دا که خیال لکرد دوی انتظامی و مونگ نبهت تر گنتی غصی چی مونگ تا دل اصل ملزمان درگو تر وسه پوری دوی مونگ لاغا را مخامخ نکرد. دا غوینم دا مطالبه دا چی بده که دی جوډیشنل انکوایری کینه او سموټ ولې پدې معنی واغستلې شي.
د پښتونخوا امن جرګه او د محمد زاده د کورنۍ غړي غوښتنه کوي چې په دغه وجنه کې ککړ اصل مجرمان دی ونیول شي او دغه کار یوازې د یو عدالتي کمیشن د سوري لاندې ترسره کیدل شي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو د جمهوریت ارزښتونو پالونکي.
مشال رادیو ته غوښتونکو د باجوړ نه په یو سل اویش نیبرهود او ویلج کونسلو د اقلیتونو درې کاندیدان د مقابلې نه بغیر منتخب شوي. په دغه منتخب شو کې یو سنا پرویز هم شامل ده. سنا پرویز د نومبر په 15 مشال رادیو ته ویل دا به کوشش کوي چې تر ټولو اول د عیسایانو لپاره هدیره وغواړي، ورپسې په نوکریو کې 15% کوټه عملي کولو لپاره هم خپل غږ پورته کړي او د هغې وروستو د دوی د کورونو مسله هم هواره کړي. په زموږ خبریال شاهنواز ترغزی د سنا پرویز سره خبرې کړې دي، راځي چې وایو.
د باجوړ خار سنا پرویز د بلدیتي نظام د لاندې زنانه کونسر منتخب شوه. د اقلیتونو په څوکۍ د عیسائی ورورولۍ سره تړاو لرونکي سنا پرویز د خار باجوړ اوسیدونکي ده. ویلج کونسلي میرعلي قلا دی او پوسټ ګریجویشن یا تر 14 پورې سبق هم ویلي. سنا پرویز د نومبر په 15 د مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل باجوړ کې یوازې 4 اقلیتي کاندیدانو درخواستونه ورکړي، 3 پکې منظوره شوي. 3 واړه کاندیدان د کومې مقابلې نه بغیر منتخب شو، ځکه په مقابل کې کوم کاندید نه و. په دغه درې وړو تنانو کې یوه زنانه او هغه ده پخپله ده. سنا پرویز مشهد ریډیو ته وویل باجوړ کې عیسایانو ته ورپېخه تر ټولو غټه ستونزه د عیسایانو د هدیرې ده.
اگر ہمارے یہاں پہ کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو ہم
دوائی کمون کی دلتا چوک مرشی نو فضائی دی چی دلتا خاکو مونگی مڑی کے مرگری تا یا ملا کرتا او یا نوخار تا اوڑو پا جنازہ اوڑو لکھ ہمرا تا دیر مشکلات پیخ ہوئی او زغوارو چی خدای دیو کی زتر طول اوڑان دی داغ مسئلہ ہوا رکم
کہ میں یہاں پہ اس مسئلے کو حل کروں سب سے پہلے.
په باجوړ کې یو سل او ویش کونسلونه نه دي. دې کې ویلج او نایبرهود دواړه شامل دي. په هر کونسل کې د اقلیت لپاره یو څوکۍ مقرره ده، ولې یوازې 4 تنانو په کې د اقلیتونو د کونسلرۍ لپاره درخواستونه ورکړي. یو سل او 40 څوکیو باندې د اقلیتونو یو کاندید هم نشته. دا شرط په مومندو کې 15 ویلج او نایبرهود کونسلونو باندې 4 د اقلیتي غړو د کونسلرۍ لپاره درخواستونه ورکړي. د الیکشن کمیشن لخوا د جاري شوي یو لیست تر مخې د خیبر پختونخوا په دغه 19 کې چې د دسمبر په 19 به پکې انتخابات کیږي د ویلج او نیبرهود کونسلونو شمیره 2302 ده. تحصیلونه پکې 68 دي، خو په دغه شمیره څوکیو باندې د اقلیتونو د 384 کاندیدانو لخوا درخواستونه ورکړی شوي دي. سنا پرویز لنډ وخت وړاندې واده شوي ده، بچی نشته او زیاته یې کړه. دې د سرکاري نوکرۍ لپاره هم ډېر وارې درخواستونه ورکړي خو نوکری ورته نه ده میلاو شوي. دا زیاتوي کوشش وکوي چې د اقلیتونو لپاره په نوکریو کې د مقرره شوي کوټې په مطابق ورته نوکری وغواړي.
دا وایي
په یو نجی سکول کې 3 میاشتې د استاذۍ نوکری هم کړې ده، خو تنخوا یې راته نه راکوله، نو پرې مې خوده. بیا مې سرکاري نوکرو ته هم درخواستونه ورکړل، استاذۍ دپاره مې هم درخواست ورکړی و. حالانکه زموږ معنا د اقلیتونو په نوکری کې 15% کوټه هم مقرره ده، خو باوجود د دغه کوټې یې نوکری نه راکولې. سنا پرویز خپل ټول سبق په خار باجوړ کې ویلې دی. دا وایي دی په خپل لیدلی چې د باجوړ زنانه په تعلیم او هنر کې ډېر تکړه دي، خو مسله د نارینه نه ده چې خپل زنانه مخته نه راولي او د هغوی تکړهوالی پټوي. الله پاک په ټول انسانان یو شان پیدا کړي، نو ځکه خو د ټولو انسانانو حقونه هم یو شان دي، نو بیا خو زنانو ته د هغوی حقونه ورکول پکار دي. ثنا پرویز وویل د عیسایانو د خپل هدیرې او نوکرو د مسلې وروسته د دوی درېمه غټه مسله د استوګنځایونو ده. کورونه یې نشته دی او چې کوم دي هم نو د دوو کوټو په یو وړوکي کور کې درې او څلور کوړمې وسیږي. زیاتوي چې د کورونو د مسلې د هواري لپاره به هم غږ پورته کوي. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال رادیو ته غوښتونکو، فاټا سټوډنټ فیډریشن وای د قبایلی ضلعو په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو پر مهال چې حکومت ورسره کومې ژمنې کړې وي هغه نه دي پوره کړې. د سازمان مشرانو پرون په پېښور پرېس کلب کې د خبري غونډې پر مهال وویل چې په کامی مالیاتي ایوارډ کې هر کال د سلو ارب روپو ورکولو ورسره د هیواد په نورو تعلیمي ادارو کې د دې سیمو د زده کوونکو لپاره د کوټې زیاتولو وعده شوې وه، خو د دوی په وینا په دې لړ کې هیڅ نه دي شوي. د خیبر پختونخوا حکومت وای چې صد پاسه او یا کلونو محرومۍ زر نشي ختمېدل. البته د قبایلی ضلعو د پرمختیا لپاره په روان مالی کال کې 80 ارب روپۍ ځانګړي کړې دي. په دې اړه نور تفصیل له غلام غوث نور.
د قبایلی زده کوونکو ځوانانو د ټولنې مشر جاسم اپریدی په دغه مهال مشال ریډیو ته وویل چې یو خو د زم کولو وروسته په تیرو دریو کلونو کې په ان اف سی ایوارډ کې قبایلی سیمو ته د پرمختګ لپاره هر کال د سلسل ارب روپو ورکولو جمعنه نه ده پوره شوې، او بل په سرکاري پوسټونو او تعلیمي ادارو کې د قبایلی ضلعو دولس حق وهلې کیږي.
دغه خبرې مونږ د درو سلورو کالو نه را روان یو چې کله نه د مرجر پروسس شروع هغه ټیم نه کوو چې زمون نوجوانان خصوصا تور خټول قبایلی اضلاع خو زمون نوجوانان هر ځای کې نظر انداز کیږي. تاسو ته مونږ مثالونه وړاندې کړو چې کومه حالیه نرسنګ برتی شوی 481 پوسټونو باندې صرف 29 کسان مقامی برتی شوی او نور ټول غیر مقامی راغلی. دا غین علاوه دویمه خبره دادا چې زمون فیک ډومیسایلز جوړیږي او په هغه زمون چې کم سټوډنټ سکوټا دا غیر مقامی نان لوکلز خلک په هغه باندې خپل سټوډنټس اډمیشن کوي او زمونږ سټوډنټ پاتې کیږي. زمونږ دا مطالبه ده هر یو ډیسټریکټ ڈی سی ته چې دا غي د پاره یو ټف سکرینینګ کمیټي جوړ کړل شي چې هغه د ډومیسایل ډیر ډیپ ویریفیکیشن کوي.
د زده کوونکو د تنظیم یو بل غړي پیسل مومن وویل چې کده دوی غوښتنی نه منل کیږي نو بیا به دوی د صوبایي اسمبلی مخې ته احتجاجي پرلت پیلوي.
د ټولو نه مخکې خدای نفسي واړو 100 ارب روپۍ به د کې د سره سره د میډیکل سیټونو او انجینیرینګ سیټونو ډبل کول. د ټولو مطالبي د کم ریلیز هیته سم د روړو د ټولو مطالبي زمون خې حق سجدي په دې باندې څومره زر عملوش نو احتجاج او د نه خو زمون بس دا حق ته دا وکړو ان شاء الله.
حکومتي چارواکو د قبایلی زده کوونکو د دې روستي خبري کانفرنس په غبرګون کې سره ردی عمل نه دی سرګند کړي، خو تیر اونۍ د خیبر پښتونخوا د اسمبلی په غونډه کې د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو صوبایي وزیر کامران بنگش ویلی وو چې د قبایلی سیمو لپاره د سل ارب روپو ورکولو ذمہواری په ان اف سی ایوارډ کې د هیواد په ټولو صوبو راځي. ولی پښتونخوا سوې په خپل سر پر روان مالی کال کې د قبایلی ضلعو لپاره 80 ارب روپۍ مختص کړې دي. دا اویاو کالو د محرومو ازاله په یو کال کې نه کیږي. د زمشویو ضلعو لپاره د خیبر پښتونخوا او وفاق حکومتونه ډیر سنجیده دي. پر روان مالی کال کې مونږ د قبایلی ضلعو لپاره 80 ارب روپۍ مختص کړې دي.
ہم نے صرف اس موجودہ سال میں 60 ارب روپے مختص کیا مسٹر سپیکر قبائلی اضلاع کے لیے.
یاد دیوی چې 13 میاشت په اسلام آباد کې د قبایلی ضلعو د بیلابیلو هغه تنظیمونو لخوا یو جرګه هم را بللې شوې و کوم چې د پخوانه د قبایلی ضلعو په پښتونخوا صوبه کې د زم کولو مخالف وو، او هغوی د انضمام د عمل وروسته په قبایلی ضلعو کې د پرمختګ د کارونو په نه کولو او د ولس د بیلابیلو ستونزو په نه حل کولو سختې نیوکې کړې وې، خو د هغې وروستو بیا د قومي اسمبلۍ سپیکر اسد قیصر د قبایلي ضلعو د بیلابیلو ستونزو حل کولو لپاره یوه پارلماني کمیټي جوړه کړې وه. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې، هر لحظه او هر شیبه کې.
اوریدونکو په پیښور کې د ماخام نستې 15 بجې کیدونکې دی. لړ خبرونه د احمد الله نور.
په پاکستان کې د حکومت مخالفو ګوندونو د الکترونیکی ماشينانو لپاره لارې انتخابات کولو ترڅنګ له پارلمانه یو شمیر نور منزور شوي قانونونه په عدالت کې د چیلنجولو اعلان کړی دی. پرون د انتخاباتي اصلاحاتو قانون په حق کې 221 او مخالفت کې 203 رای ورکړل شوې. د قانونونو وړاندې کولو پر مهال حزب اختلاف له غونډې بایکاټ په کولو سره تور پوری کړ چې د عمران خان په مشرۍ حکومت د الکترونیکی ماشينانو لپاره په راتلونکو انتخاباتو کې داندلي کول غواړي. خو د دې په جواب کې د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشي د پارلمان غړې غونډې ته وویل چې له دې قانون سره به راتلونکو انتخابات نور هم شفاف شي. پختونخوا امن جرګې د ملاکند ضلع په سخاکوټ کې د ټولنیز فعال او خبریال محمد زاده د وژنې د عدالتي پلټنو غوښتنه کړې ده. محمد زاده د نومبر په 8 نیټه وسلوالو وژلې وو. د پختونخوا امن جرګې مشر سید کمال پرون په پیښور پرېس کلب کې خبری غونډې ته وویل چې حکومت یې غوښتنه ونه منله نو د نومبر پر 28 نیټه باندې خیبر پختونخوا اسمبلی مخې ته احتجاجي مظاهره ترسره کړي. حکومت د پښتونخوا امن جرګې د غوښتنو په اړه لاڅ نه دی ویلي، خو د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر محمود خان د پیښې نوټس اخیستی و چې وروسته بیا لیوي ځواک په پیښه کې د تورنو دوو کسانو د نیولو دعوه وکړه. داعش وسلوالې ډلې په کابل کې د هغه دوو چاودنو مسؤلیت منلی چې پکې لږ تر لږه یو تن وژل شوی او شپږ نور جوبل شوي وو. د افغانستان طولو ټي وي د یو طالب چارواکي په حواله ویلي دغه مرګ جوبله د نومبر په 13 د نومبر په 18 د کابل په لویدیس کې د دشت برچی په سیمه کې چرته چې زیاتره شیعاګان اوسیږي رامیسته شوې. د افغانستان لپاره د جرمنی او هالند ځانګړي استازي کابل تتللی دي. د طالبانو حکومت ویلي چې دغه ځانګړو استازو نن په ارک کې له مرستیال مولا عبدالغنی برادر سره خبرې کړي. برادر د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لومړی مرستیال دی او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په افغانستان کې د ممکنه بشري ناورین خبرداري ورکړي دي. د بور الاینس د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د نومبر په 18 نیټه وویل چې د افغانستان له 38 میلیونه وګړو څخه 80% خلک د لوګي له بحران سره مخامخ دي او ښایي دا وضعیت په جمی کې نور هم بدتر شي.
لړ خبرونه مو زموږ د همکار احمد الله ناوریدو سره زوی ویبلې موضوع ته. پاکستان وایي د پیسو نړیوال صندوق IMF لخوا د خودل شو شرطونو د پوره کولو عمل یې نږدې سر ته رسولې دي. دا خبره د پاکستان وزیر اعظم د خزانه سلاکار شوکت ترین د نومبر په 14 نیټه په اسلام آباد کې خبريالانو ته کړې ده. نو موري ویلي چې د 15 شرطونو پوره کولو وروسته به IMF غونډه رابولي چې پکې به پاکستان ته د مالی مرستو ورکولو فیصله وکړي. د هیواد ته IMF لخوا د شپږو ارب ډالرو پور ورکولو معامله سږ کال په اپریل میاشت کې ځنډېدلې وه. خو د دې لپاره IMF پاکستان ته کوم شرطونه ټاکلي او د دې په عملي کولو د ولس ژوند په څه ډول ممکنه اغیز کېدای شي، په دې هکله زموږ همکار منور شاه د تاجرانو سوداګرانو د اتحادیو له مشرانو سره خبرې کړې دي. راځي چې وایو.
د مالی چارو لپاره د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار وای له نړیوال مالی فند یا IMF څخه د پور د اخیستو عمل یې مکمل کېدو ته نږدې شوی دی. شوکت ترین د سه شنبه په ورځ په اسلام آباد کې خبريالانو ته وویل چې په دې لړ کې ورته IMF د 15 شرطونو فهرست ورکړي چې پکې درې شرطونه یعنی د پاکستان د سټیټ بانک خپلواکي، د ټیکس استثنا ختمولو قوانین او د توانایي یعنی بجلی، ګیس او پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې اضافه حکومت عملی کړي او پاتې دوه شرطونه یعنی مالی تګلارې او د روپۍ نرخ ټاکل به د هیواد مرکزی بانک کوي. نوموړي هیله خودلې چې د IMF د ډایرکټرانو بورډ پر راتلونکو غونډه کې به پاکستان ته د قرضې منځوري ورکړل شي. خو په خیبر پښتونخوا کې د تاجرانو د اتحادیه مشر مهر الهي د چهارشنبه په ورځ بشال لريو ته وویل چې د سیلز ټیکس استثنا ختمول به د تاجرانو ترڅنګ په عام ولس هم بد اغیز وکړي.
یو هم غوښنه لګی سیل ټیکس جبري دکان باندې
اور یو چکم دے مونگا مندے پوائنٹ آف سیل مونگا مندے لگائی چار دکان کے پوائنٹ آف سیل لگے لئے ڈیوائس کنا اگر سیل ٹیکس کب 17% دے آگے کے دکاندار تا کار رشتہ گاگ نوالی اور بینک کے با جمع تائی اور داخل یو ڈبل ٹیکسیشن دے والے چھ سوق مال امپورٹ کی گی یا کارخانے نو لینو ال تک 17% آلریڈی لگے دلی والے جی مونگا با گاگ لا ورکو انوائس با ورکو آگے کبو جی دا 1000 دا دی اور 170 روپئی ماتا ٹیکس ورکا جھگڑی کی دلتا اور بل دادی 10-17% پہ نورو لگے گی نو آگے بیا گاکر دٹیں گی اور دے سر کم دے مہنگائی بڑھ جاتی کی جو مہنگائی جاتی کی غربت بڑھ جاتی کی
مہر الہی وائی حکومت دے دا سیلز ٹیکس استثناء ختمولو پر زائی پا دکاندارانو دا آمدن ٹیکس عملی کلی نو داراز با دا تاجرانو ترسنگ عام ولس او حکومت تا ہم گٹوی دا خیبر پختونخوا دا سوداگری دا خونی سرحد چیمبر آف کامرس مشر حسنین خورشید احمد مشال ریڈیو تو ویل چے دا آئی ایم ایف دا قرضے دا شرطونو پاڑا سوداگران دیر اندیخمن دی
دش پہ دو بجے بجلی قیمت زیاد کو نیکسٹ شپے باندھے پیٹرول قیمت زیاد کو دا پنزو خبر دی پنزو خبر کے دو خبر خود ہی من لی دی اور باقی دری خبر دی اناؤنس کرے نہ دی چاہا مونگا باندھے کم شکل کے بم بغور دے گی تو مونگا ڈیر یار دلی ہو دے خبر کے چدا دس یوش پہ بو دوں پاس پتا بولے گی چدا بل فرض سیل ٹیکس زیاد چھو یا نور سے داسی خبر ہو شو دا ڈیر دس سچویشن دا چمنگا دے کے ڈیر پریشان ہی ہو اصل کی جس شے کی مدد زیادہ کاروباری خوب زیاد کی خو زور بٹول عوام باندھے راضی کرنا جی سما یو کارخانہ دا مثال دے یو شے جوڑوں 10 روپے باندھے یو روپیے فالتو ٹیکس ہو لگی تو سبب زما قیمت 11 روپے بشی
حسنین خورشید احمد زیاتوی چې د حکومتي غیر یقینی مالی تګلارو له وجې ځنې سوداګرانو خپل کاروبارونه بهر هیوادونو ته منتقل کول شروع کړی دي. بلخوا د اسلام آباد په نړیوال اسلامي پوهنتون کې د اقتصادیاتو استاد ډاکټر معراج الحق وای د آی ایم ایف په 15 کې دوه شرطونه یعنی د ګیس بجلی او پټرولیم په نرخونو کې اضافه او د ځنو ټیکسونو بیرته لګول ولس نیخ په نیغه اغیزمنوي او پاتې درې یې سمودا پاس په غیر مستقیم ډول متاثره کوي. نوموړي وویل
کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی کمی نہ راضی آگا کم زمین خسارا کی دن آگا ہم آگا شانتی دا کل کل سمیشت کی دسی چپا کی اضافہ موشی پتا غی سارا چی زمین کم فارن ایکسچینج زرو دا پاگی باندے دیر زید پریشر دے دو اکمت دا مجبوری دا چی فارن ایکسچینج زرو منٹین کول دا پارا او کم چی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ خسارا دا دا حاگی دفتیبل کول دا پارا دا حکمت پا یادا امیت نا قرضا چو پا یادا دا ورڈ بینک نا یادا رشاندنو دا ممکن نا
ڈاکٹر میراج الحق همدار از ویل حکومت ته پکار دا چې خپل لګښتونه او د درآمدات په مقابله کې برآمدات کم کړي. خو د سه شنبه په ورځ اسلام آباد کې خبریالانو سره د خبرو پر مهال شوکت ترین ویل چې حکومت په پرمختیايي کارونو هم خپل لګښت کم کړي او که د پخوانیو قرضونو د قسطونو ورکولو نه بغیر وکتل شي نو د حکومت په بجټ کې خساره نه راځي.
ل 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانا خوخه کړی دا
زرګونه نورمو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
د خیبر ضلع اوسیدونکو شکایت کوي چې سرکاري کتابونه او فرنیچر په ګودامونو کې خراب شوي خو د تعلیم محکمه سکولونو ته نه ورکوي. دوی وایي ماشومان یې په مځکه ناست زده کړې ترسره کوي او لری پرتو سیمو سکولونو ته پر وخت کتابونه نه ورکول کیږي. د خیبر ضلع د تعلیم محکمې ډپټي ایجوکیشن افسر حیات خان وایي دوی به په دې اړه معلومات کوي او د حل کولو په لړ کې به زر تر زره اقدامات پورته کوي. نور تفصیل له فرهاد
د باڑی او فعال خادم پردای مشال ریډیو توای د لکونو رپو کتابونه فرنیچر ضایع شو خو حکومت سره سکولونو ته د رسولو څخه بندوبست نشته.
ملک دین خیل کې یو ګورنمنت سکول دی چې ګورنمنت های سکول ملک دین خیل ته ویل کیږي های سکول دی پیږي کې په د دومره په د لکونو رپو مالیت چې کوم کتابونه هغه پروته و هغه ضایع کیږي روان دي. خو د مونږ چې کوم ایجوکیشن ډیپارټمنټ دی هغه نه دومره نه کیږي چې هغه بوکس اخلي واغه په مختلفو سکولونو کې ډیوائډ کیو ویری کوم دغه سی فرنیچر په مختلفو ځایونو کې خاص سپیشلی چې په باړه کې خو بلډینګز غټ نشته خو په جمهوریت کې په مختلفو چې کوم غټ ګودامونه دی پاره کې پروت دی وو تاسو په خپل کتل شو چې هغه بالکل وروس شو روان نه خروپیږي خو په باړه کې چې کوم د ګرمۍ او یخنۍ له کوم د پزمکه باندې تعلیم حاصلوي هغه مشمون دی پاره فرنیچر نشته دی کوم چې دی حکومت نه اهلی هم دوه غیر سره سره د ایجوکیشن ډپارټمنټ زله خبر انتهایی نه اهلی دو
په خبر کې د تعلیم د ودې لپاره کار کوونکي معروف اپریده وایي چې سرکاري سکولونو ماشومان حکومتي مرستو نه محروم دي او په وخت ورته کتابونه او نور سہولتونه نه ورکول کیږي
د ضلع خبر په مختلف سکولونو کې فرنیچر نشته سکولونه تباه حال دي د غو چکه وعده شوی جوړولو اخو یو بیل مسله ده گورنمنٹ پر فنڈز باندې کم کتابونه کم بستے او فرنیچر راغلای دی اغه هم تصویرونه چې کم اوس په سوشل میډیا باندې ګرځي اغه نه پتا لګی چې اغه ټول خراب شوی دی او پراته دی او کال نه زیات ټیم په شوای دی او اغه مستحق خلکو لا نه ملويږي نو دا کوسو ګروپ د ادارو کې چیک اینڈ بیلنس نشتا وو خیبر کې چې کم دور دراز علاقې دی پاکی کتابونه نشتا بسته نشتا یونیفارم او کتابونه دا ډیر غټ تکلیف دی و چې کم څراغلی و هغه لوکل چې کم ډپارټمنټس دی و ایڈمنسٹریشن دای آغا دخ کا بل محنتی و نکڑو چی آغا تقسیم کردی وای و آغا مستحق سٹوڈنٹ سلا ملاو شوی وای
د خیبر ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر حیات خان وای دوی تا هم د کتابونو فرنیچر پویش کی د زند پا حق لا شکایتون ترلاسه شوی دیر زر بای حال واخلی پا دیلڑ کی با کاروائی وکڑی
دا با انشاءاللہ مگر ٹریس کچھ دا کم دے گی دا باز زائی سی جی نکا زرو زارک کی بکسی کنا دا موګورو نوې کتابونه د ریمن میکسیمم ته ټول تقسیم شي د هر سکول تر رسیدلې بازار کې فرنیچر حوالے سره دا چې فرنیچر هم څه کم ځای کې ډیماند وو کې وو شي نو اپلیکیشن په ترو باندې میل فی میل خو څنګه بیل دي نو ایت چې کوم ځای لګا باخه دا ورسی چا چې ډیماند نه کړي ورته دا سی بازي دي چې لګا په کمري وینا یې کې فرنیچر تکلیف هم دي جوړ کې ولې سره بهر موږ سم به ټریس کوم سه بمشته دا نو موږ راي وایو
د خیبر د تعلیم محکمې د ریکارډ تر مخه دا مهال په خیبر ضلع کې ټولې 618 تعلیمي ادارې فعال دي او څه باندې 100,000 ماشومان پکې داخل دي او چې کوم سکولونه پکې په تېره بدمنۍ کې وران شوي د هغې د بیا رغولو کار هم روان دی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په جوړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټول شي بنګړي بنګړي
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امن دې مرته نه شر کولو محبت خوش کارا کې یارانو
نور نکیږي لمانه یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړ خبرونه
و چر باندې
و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کی رواډم.
اوس په دی واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 403 شپږ سو شپږ نوي.
یو غیر سرکاري ادارا انسپایر پاکستان وای په دې هیواد کې مشت درې سبا افغان زده کوونکو ته به سکالرشپونه ورکوي. د ادارې مشر مشال ریډیو ته ویلي په دې اړه وار لمخې 14 سبا افغان زده کوونکو خپل اسناد جمع کړي چې پکې به دوی 300 انتخابوي. د دې وظیفو لمخې به زده کوونکو ته د فیسونو د کتابونو او هلته د تلو لپاره پیسې ورکول کیږي. هغه افغانان چې د پاکستان په مختلفو تعلیمي ادارو کې په خپل لګښت زده کړې تر سره کوي وایي چې په ډیر مشکل سره خپل خرڅ پوره کوي او کو وظیفې ورکړل شوي نو دا ستونزه به حل شي. نور تفصیل له احمد الله نور.
د انسپایر پاکستان ادارې مشر میا آصف شاه د نومبر په 14 مشال ویډیو ته وویل چې د روان کال په اګست میاشت کې سکالرشپ اعلان کړي چې هغه افغان زده کوونکي چې پی او آر کارډ لري پاکستانی پوهنتونونو کې سبق وایي عمر یې د 14 تر 150 کلونو په میاس کې وي او له بلې کومې ادارې سکالرشپ نه اخلي نو خپل اسنادونه دي ورسره جمع کړي. نوموړی وایي 14 افغان زده کوونکو ورسره خپل اسناد جمع کړل چې پکې تر 200 پورې کسان غوره کړي او په هغې کې به اوس 300 انتخابوي چې ورته به د سمیسټر فیسونو سره د کتابونو اخستو او د سفر پیسې ورکوي. په پاکستان کې ځینې تعلیمي ادارې د زده کړو کلنۍ نظام او نورې سمیسټري نظام کاروي. د زده کوونکو په وینا یو سمستر د څلور نیمو نه تر شپږ میاشتو پوري وي. آصف شاه وایي هغه زده کوونکي چې افغانستان کې ایسار دي له هغوی به هم روانه اونۍ آنلاین انټرویو واخلي او بیا به د 300 زده کوونکو نمونه اعلانوي.
زمونږ چې کوم فزیکل انټرویوز وو هغه ختم شو. چې کوم سټوډنټس افغانستان ته تللي وو ناغوی لا هغه لکه سټک دي ځکه چې بارډر بند دی. ناغوی د پاره مونږ آنلاین انټرویوز بندوبست کړی دی. 20-25 کسان دي نور مونږ فائنل کړی دی. بیا به مونږ سکالرشپ اوارډ ته ځو. نو دا 300 سکالرشپس په دې کال مونږ ورکو او مونږ سره اپلیکنټ 1400 راغلي وو. هغه کې بیا مونږ شارټ لسټنګ وکړو. شارټ لسټنګ مونږ داسې وکړو چې هغه چې کوم پی او آر کارډ نو ویریفای شوی یا کوم پر کرایټیریا باندې نه فال کېدل نو هغه متلری کړل. نو مونږ سره 700 سټوډنټس راغلي وو تھرو آؤٹ پاکستان. ڈیو ٹو لیک آف فنڈ دا مونږ 300 سکالرشپس مونږ ته اپروو شوی دي.
ایسا نبی چې د پیښور په وزیر محمد پیرامیډیکل انسټیټیوټ ګندارا کې د غاښونو ډاکټري کوي د نومبر پر 18 مشال ریډیو ته وویل ډیر په مشکل سره خپل د سمستر فیس پوره کوي. که یاد اداره ورته سکالرشپ ورکړي نو په مرسته به خپل تعلیم جاری وساتي.
زه دلته په کلینیک کې کار هم کوم او د هغه باوجود هم خپل فیس نشم پوره کولای. نو د دې وجه نه ما د ډیف سکالرشپ ته اپلای وکړ چې د مال رقم د سکالرشپ ته چې د ماته راکې چې زه دې باندې خپل سبق هم وایم او د خپل ډیگری هم پوره کما.
د انسپایر پاکستان ادارې مشر آصف شاه وایي دا پروګرام د جرمني حکومت او ملګرو ملتونو کډوالو ادارې UNHCR په مرسته چلوي. که سخت کال کم زده کوونکي سکالرشپ ترلاسه نه کړی شي نو راتلونکي کال کې بیا هم د پروګرام لپاره اپلای کولای شي. دا پروګرام چې په 2014 زیږیز کال کې شروع شوی آصف شاه وایي چې تر اوسه له 1200 زیات زده کوونکو په دې وظیفو وار له مخه په پاکستان کې زده کړې کړي دي. په دې زده کوونکو کې یو واحد الله هم دی. نوموړی وایي چې په 2019 زیږیز کال کې چې د اسلام آباد په نړیوال اسلامي پوهنتون کې سبق ویلو له دې پروګرامه ګټه پورته کړې وه.
نو خلک پرې تم کوټ چې ولته تعلیم ختم کنه کې ځای سره تاسو د کارو لګې دا به سره روان سبق شروع کی. نو دا دغه دا چې کاشف را کوم په خپل کو دا چې کاشف ما کړي دا هیلپ کو نه دا چې مخه کار دي کمپلیټ لا ما خو روان په کې نه شمه تاسو نو استوګه.
د پاکستان د سرحدي او قبایلی چارو وزارت سفران وای چې په هغه هیواد کې شاوخوا 3 میلیونه افغان کډوال ژوند کوي چې په کې 14 لکه د UNHCR سره رجسٹرډ دي او پی او آر کارډ لري. تر نه هلکه پورې 2019 او 2018 کې د پاکستان د شناختی کارډونو او د وګړو د ثبت ادارې نادرا او په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانه په ګډه سره رجسٹرډ کړل او 15 لکه پورې نارجسٹرډ کډوال هم په هغه هیواد کې اوسیږي. خو په افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وروسته په هغه هیواد کې تعلیمي چارې له ننګونو سره مخامخ دي او فکر کیږي چې د وظیفو دغه شان پروګرامونه به له افغان زده کوونکو سره مرسته وکړي.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا هنري غړی
پلسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یونی م بجا
مشال آنلاین
په دونی مو بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم دریو بجو
حجرا
په درېنی مو بجو
د ځوانانو غږ
په سلورو بجو.
تاسو مشال رادیو ته غوړیدونکو په خیبر پښتونخوا کې د ډاکټرانو په وینا د موسم بدلیدو لکهبل موسمي ناروغي زیات شوې دي. د دوی په خبره له موسمي بدلون سره سره ککړې هوا او ناسم خوړو هم خلک ناروغه کړي. په دې کې د زکام، ټوخی او سینی ناروغي زیات دي. موسمیاتو اداره وایي چې د پاکستان په زیاتره میداني سیمو کې به تر راتلونکي اونۍ پورې موسم وچ وي او د باران امکان نښکاري. نور تفصیل په خبره د شبیر احمد جان په دې رپورت کې وو.
د ځوانانو ډاکټرانو د اتحادي یو غړي ډاکټر اشفاق خان مشال لیډو ته په دې باب لوای چې هم دغه وجه ده چې زیاتره خلک شکایت کوي چې داروګان هم په اثر نه کوي او ناروغي هم اوګدي او سخت وي.
په دې کې خدای ټول نه غټ وجه اول چې د موسم بدلیدل دي. مطلب موسم اوس پورې اغه شانته نه پورې یخنی راغله ده نه پورې ګرمي ده نه اغه دغه خرابوي. دویم خبره دا ده چې د سویر په دې وجه باندې چې د انسان قوت مدافعت وته کمزور دي. وخت تر وخت چې د ګرانې د لاسه د یو څه د بل د ملاوت لاسه خوراکونه خرابېږي، نورې مسلې په کې راځي، د هغې په وجه باندې امیونیټي نه او هغه وایرل دغه زیات کوي. دریم چې دی نو هغه بې احتیاطي ده چې ګوره خلک غوړ یا بازارونو خوراک ودونه ډېر شوي دي، په غیر معیاري تیلو کې غوړو کې پخېږي، د هغې وجه.
د خیبر پښتونخوا لوی هسپتال لیډی ریډینګ په شمول ټول سرکاري او شخصي روغتونونو کې دیش په ورځو کې ګڼ شمېر لوی واړه د زکام، ټوخي، مری او سینې ناروغ درملې نه راځي. د ال ار اچ ویان محمد اسم مشال لیډو ته وایي چې هر ورځ اوسطن لیډی ریډینګ ته تر 8000 خلک درملې نه له روغتون ته راځي، خو نن سبا پکې غټه شمېره هم د دغه مری او سینې ناروغ وي.
د یخنې موسم چې کله نه شروع شوه دی نو په ال ار اچ کې خاص کر چونکی غټه پیړی ده ټول سوبي نه خلک راځي دلته، نو کم چې د الرجي او د سینې او د مری بیماران دي، یعنی زکام، تبه او ټوخی، دا ډیر زیات سیوا شوی دي او ورځ تر ورځ په دې کې اضافه لیدل شي. زمونږ په او پی ډی کې هر دویم کس چې کم دی دی ټیم کې هغه د دې بیماری سره، یعنی د مری او د سینې او د دې الرجي دې سره مخ دي، او زمونږ پلمونولوجي وارد یعنی چست وارد کې ډیر مریضان دې ټیم کې موږ سره داخل دي.
محمد عباس وایي چې په کور کې مور پلار او بیا بچي هم ډیر وخت راسي د مری سینې ناروغو ښکار دي، وایي هر ډول درملنه او داروګان ورکوي خو بیا هم بیماری کې کمی نه راځي.
هر جی بس واړه او لوی ټول بیماران دي، کور کې جسمره ماشومان دي، مور پلار ټول وره سینې خرابې دي، تبي دي، زکامونه لري، او سم ریسنتلی ماشوم میرا ډاکټر نه راوست، سکول نه چټي وکړه، دی وجه چې سینه خراب آوا، او سکول والا مې چیر نه جوړی نو میرا والے بس په ډاکټرانو لا راشته، او کدا سه هسپتال دا ورشه سرکاري نو ایګه خلا راشي، بس الله دې رحم وکړي ډاکټرانو چې بس خوشحالي ر خوشکی دې وجه چې نو لا ټوخی زیات دي، او واړو بالکل کینی نه پارم ورکه آرام هم نه کینو، دې وجه ماشومان لا زیات بیمارانی منسبت دغه ټو.
دا د ونه چې د پاکستان موسمیات محکمه د رپورت تر مخه راتلونکي وی هفته پورې به د صوبې زیاتره میدانی سیمو کې موسم اوج او یخ وي، او د باران امکان هم نشته دی. ډاکټران وایي چې هم د بارانونو کې د لوجه هوا کې آلودګي ډیره ده، کم چې د سا او د سینې ناروغو سبب ګرځي. دا چې عام ولس څنګه کولی شي چې دغه ناروغونه ځان وساتي، نو ډاکټر اشفاق په دې باب لوایي چې باید د بازارونو د خوراکونو هم ځان وساتل شي، د یخنۍ نه هم، او بارته د وتو په وخت د ماسک استعمال خامخا وکړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو د ماحولیاتي چارو پوهان وای په پیښور کې د بارانونو نه کېدو، زیات گاډو او د کارخانو د لوګي له وجې الودګي زیاته شوې ده. دوی اندېښنه لري چې که حکومت پر وخت هوا ککړتیا د مخنیوي لپاره اقدامات ونه کړي نو په دې ښار کې به د لاهور په سیر سموګ یا لوګي جوړ شي. که څه هم د سیړونکو د دې سرګندونو په اړه مو له چارواکو سره رابطه ونه شوه، خو په دې وروستیو کې چارواکو مشال ریډیو ته ویلي وو چې د الوتکې د مخنیوي لپاره د قوانینو په ګډون یو شمیر اقدامات پورته کړی دي. تفصیل له انیسا اجمل له
په پیښور کې د ماحولیاتي چارو پوهان تور پورې کوي چې په دې وروستیو کې د دې ښار هوا نورم ککړه شوې، خو حکومت ورته هیڅ پام نه کوي. په پیښور یونیورسټي کې د ماحولیاتو د څانګې استاد حزب الله د نومبر په 14مه مشال ریډیو ته ویل چې په تیرو څو کلونو کې په پیښور کې د بارانونو د کمی، د ګاډو زیاتېدو او د کارخانو د لوګي لپاره د مناسب انتظام نه کول له وجې هوا ډېره ککړه شوې ده.
بدا مرغ را یو گاڑی کیم کیٹالیٹک کنورٹر نشتا دا ایئر پولوشن من سره دی وخت کې پدې میاش کې خاص کر دی زیات دی. حکومتي خدا سے اور قدم پر تشوی نه چې لگا ایئر پولوشن موږ څنګه کنټرول کوو، ځکه چې دا په خون له ګیر چاپیرا د خوختو بټې ډیر زیات دي. د خوختو بټې چې دی هغه کویلا، چې ګران دا کویلا نه سوځي نو دا زړه تیرونه او ربړونه او دا ویسټ میټیریل چې سوني دا سوځي، نو دا هغه نه دا پارټیکل هوا کې نورم
دی. د هوا د معیار پاړه یوې ادارې IQ Air په خپل ویب پاڼه لیکلي چې په 2019 کال کې د هوا ککړتیا په فهرست کې په خبر د پاکستان شپږم ښار وو چې پکې آلودګي زیاته وه. دغه سه هم په دغه کال کې په نړۍ کې په زیاتې آلودګي لرونکو هوادونو فهرست کې په خبر په 13 نمبر راغلی وو. په خبر کې د ماحولیاتو یو بل سیډونکې آصف خټک وایي چې په تیرو څو کلونو کې په دې ښار کې نه یوازې هوا ککړه شوې، بلکې د سکلو اوبو هم خرابې شوې دي.
ورلد هیلث ارګنایزیشن هغه د سی یو اسټیمیټ له ګولې چې په ټول نړۍ کې تقریبا 1 میلیون خلک چې کوم دي هغه د هوا الودګي سره هر کال تقریبا حق لري. نو دا پاکستان د پاره هم د غرام سچویشن د خاص کر په خبر هوا چې کوم ده هغه ډیر الوده ده پوسټ او بو چې کوم الودګي ده نو هغه موږ کتلې ده چې هغه کال په کال زیات شوی ده. نو په خبر کې یو فلټریشن پلانټ هم نشته مخکې سلور پلانټس کوم دي هغه استابلیش شوی خو هغه کې یو فنکشن نه دی پاتې شوی. مسله دا چې موږ کوم کارخانه دي هغه نه الوده او بو چې کوم روزي نو هغه ټریټمنټ نه کوي موږ هغه الوده او بو چې کوم دي موږ د زمکه خطه چې کوم بدی ګراوند واټر چې موږ ورته یو الته ورسي او بیا دا چې کوم الوده او بدی دا سینونو ته دریابونه ته ورسي او الته چې کوم دې سره الودګي خوري لګیا ده.
آصف خټک وایي که حکومت د پیښور د الودګي د کنټرولول لپاره په وخت سمونه کړ نو دا به هم د لاور خار پسیر شي. د هوا د معیار پړه د اداري آی کیو ایر د ریپورت لمخې د محل لاهور د نړۍ په اغو خارونو کې یو دی چې پکې آلودګي زیاته ده. په لاهور کې د تیرو څو ورځو راهیسې یو واری بیا سموګ یا لوګي زیات شوی دی چې له وجې خلکو ته په کار او روزګار کې مشکلات دي. آصف خټک زیاته کړه که حکومت د هوا ککړتیا مخنیوي لپاره د پوهاوي په ګډون پروګرامونه پیل کړ نو ورسره دا مسله تر ډیره ختمې دی شي.
او دغه د حکومت او د سیول سوسایټي او د نور ادارو ډیر غټ یو اهم کردار ادا کوي شي چې دی په مشرۍ کې ریډیو ټلویزیون او نن سبا هو تاسو په د سوشل میډیا دا چې هغه په څو د اویرنس کریټ شي چې موږ کوم د ماحولیاتي مسایل دی هغه کې اویرنس کریټ شي نو خلک د هوا الودګي لپاره په پیښور کې یو پېښور کلین ایئر الاینس جوړ شوی دی. هغه ممبر هم او دې کې موږ چې کوم د حکومت ادارې دی هغه سره مونږه غونډم کو میټینګز کو هغه ته مونږه وی چې دا پرابلمز دي نو هغه وی چې بالکل دا مونږه بیا په نیکسټ لیول باندې دا کوشش کوو چې دا مسلې اډریس کو. دویم چې کوم دی نو هغه مونږه چې کوم موجوده قانون دی هغه د ښه قانون جوړ شوی دی په پاکستان کې پاکستان انوایرنمنټل پروټیکشن اکټ ورته ویج 1997 کې دا جوړ شو. نو هغه کې مونږه چې کوم د ماحول مسلې دی هغه په کې اډریس شوی دی چې هغه د هوا دودګي ده کده اوبو دودګي ده کنو د سمو کې دودګي ده نو هم د سیټل مسایل کې منشن شوی.
په خبر کې د الودګي مخنیوي لپاره د اقداماتو په حق لمی د موسمیاتو وزیر اشتیاق اورمړ د پبلک هیلث انجینرینګ وزیر شکیل احمد او دغه سي نور چارواکو سره د خبرو هڅه وکړه خو هغه زموږ ټلیفون اوچت نه کړ. د آی کیو ایر په نوم نړیواله ادارې د 2020 کال په فروری کې په یو ریپورت کې ویلي وو چې د هوا د ککړتیا له کبله د سارن زونه ډیر شوې دي او دا وخت د نړۍ د آبادی 90% خلک غیر محفوظه ساه اخلي. پورت لمخې دا وخت د نړۍ په 200 خارونو کې د هوا ککړتیا تر ټولو لوی کچې ته رسیدلې او د دې خارونو 90% په پاکستان، چین، هند او انډونیشیا کې دي.
له 2 میلیونو نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانا خوخه کړی دا
زرګونه نورمو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
اوریدونکو د خبرونې په پای کې یو ځل بیا لړن خبرونه د احمد الله نو
په پاکستان کې د حکومت مخالفو ګوندونو د الکترونیکی ماشينانو لپاره انتخابات کولو ترڅنګ له پارلمانه یو شمیر نور منزور شوي قانونونه په عدالت کې د چیلنجولو اعلان کړي دي. پروند د انتخاباتي اصلاحاتو قانون په حق کې 221 او مخالفت کې 203 رائے ورکړل شوې. د قانونونو وړاندې کولو پر مهال حزب اختلاف له غونډې بایکاټ په کولو سره تور پوری کړی چې د عمران خان په مشرۍ حکومت د الکترونیکی ماشينانو لپاره په راتلونکو انتخاباتو کې داندلي کول غواړي. خو د دې په جواب کې د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشي د پارلمان غړي غونډې ته وویل چې له دې قانون سره به راتلونکو انتخابات نور هم شفاف شي. پښتونخوا امن جرګې د ملاکند ضلع په سخاکوټ کې د ټولنیز فعال او خبریال محمد زاده د وژنې د عدالتي پلټنو غوښتنه کړې ده. محمد زاده د نومبر په 8 نیټه وسلوالو وژلې وو. د پښتونخوا امن جرګې مشر سید کمال پرون په پیښور پریس کلب کې خبری غونډې ته وویل که حکومت یې غوښتنه ونه منله نو د نومبر پر 28 نیټه به د خیبر پښتونخوا اسمبلی مخې ته احتجاجي مظاهره ترسره کړي. حکومت د پښتونخوا امن جرګې د غوښتنو په اړه لا څه نه دی ویلي خو د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر محمود خان د پیښې نوټس اخیستی و چې وروسته بیا لیوي ځواک په پیښه کې د تورنو دوو کسانو د نیولو دعوه وکړه. دایښ وسلواله ډلې په کابل کې د هغه دوه چاودنو مسولیت منلې چې پکې لک ترلګه یو تن وجل شوی او شپږ نور جوبل شوی وو. د افغانستان طولو ټی وی د یو طالب چارواکي په حواله ویلي دغه مرګ جوبله د نومبر په 18 د کابل په لویدیس کې د دشتي برچی په سیمه کې چرته چې زیاتره شیاګان اوسېږي رامیاسته شوی. د افغانستان لپاره د جرمني او هالند ځانګړي استازي کابل تتللی دي. د طالبانو حکومت ویلي چې دغه ځانګړو استازو نن په ارک کې لمرستيال مولا عبدالغنی برادر سره خبرې کړې. برادر د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لومړی مرستيال دی او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په افغانستان کې د ممکنه بشري ناورین خبرداري ورکړې ده. د بور الاینس د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د نومبر په 18 نیټه وویل چې د افغانستان له 38 میلیونه وګړو څخه 80% خلک د لوګي له بحران سره مخامخ دي او ښایي دا وضعیت په جمی کې نور هم بدتر شي.
اوریدونکو د مشال ریډیو د نن ورځې پروګرامونه په دې ځای ختميږي. ظفر خنداسد د خبرونو ویان احمد الله زموږ تکنیکی همکار اکرام مسکنیار لتا سونه اجازه کوړو. تاسو هم پر دې سپورټ ډیو ریډیو اوریدلی شئ. زموږ لاړه خې د خدای پامان او وختونو په خیر.